دا سولې په اړه د بحثونو ترڅنګ بل مقصد دا و چې د افغانستان په اړه د ګاونډیو هیوادونو د ځوانانو ذهنیت بدل کړي.
ذهنیتونه دلته سم نه دي. په افغانستان کې د سیمې په اړه او په سیمه کې د افغانستان په اړه ناسم منفي ذهنیتونه وجود لري. د دې کانفرنس یو موخه د دې ترڅنګ چې سوله و د ذهنیتونو اړول و مثبت لوري ده. ځوانان لکه اوس د پاکستان نه تاجکستان نه ایران نه ځوانان راغلي دلته په افغانستان کې ویني چې یوازې نه امنی نشته دلته ژوند نه مشته دام کولی شي د افغانستان په اړه ذهنیتونه مثبت لوري ته وړي. د دې ترڅنګ سیمه په عمومي توګه خاصه افغانستان پاکستان تاجکستان تر یوې کچې او ایران د ځوان هیوادونه دي. ځوانان ډېره ونډه لوبولی شي په سولې کې او ځوانان معمولا د تیرو نسلونو خلاف دوی مسایل مثبت ویني. دوی سولې ته هیله مند دي. دوی اقتصادي پراختیا غواړي. دوی راشه درشه غواړي.
د سولې ولسي حرکت غړی باچا خان مولادات که څه هم د سولې په برخه کې د جوړیدونکو پروګرامونو هرکلی کوي خو وایي دا پروګرامونه باید په داسې ډول ترسره شي چې یوه نتیجه ولري.
خو خلاص پنځلس کلونو خو کېږي د سولې لپاره غونډې کېږي. مثلا هغه غونډې کې خلک راسي خبرې وسي پیپسي او ډوډۍ پرته یې هغه وخوړل سي او وروسته خلک ولاړ سي خپلو کورو ته. بالاخره دغه دود دا خلک دونه عادي کړي چې د سولې بس ورته یو عادي شی سو بس لکه یو عادت چې غوښتل سوي ډوډۍ وخوره نور لاړ سي. نتیجه به یې نه لرله. موږ په ولسونو ستونزه نه سره لرو. مشکل دا دی چې زموږ حکومتونه ځینې پالیسۍ دي چې هغه موږ هم د هغې قرباني یو حکومتونه نظام هم د هغې قرباني دي. ځوان که چیرې رښتیا هم دا خلکو راغوښتي وای مثلا خلکو راغوښتي وای ځوانانو راغوښتي وای عادي ځوانانو د ایران څخه خلک راغوښتي وای یا مې د پاکستان سره راغوښتي وای چې وروره موږ خو داستا د حکومت د پالیسۍ سره دلته سوځل کېږي ور جنګ دې موږ مو خراب کړلو. نو بیا داسې یو هڅه سوې وای چې زموږ خلکو په افغانستان کې یو تظاهرات کړي وای مظاهرې کړي وای د ایران خلکو حالته کړي وای د پاکستان خلکو پاکستان کړي وای چې وروره دغه زموږ درې وادون در مابینس کوم مشکلات دي دغه د خپلې پالیسۍ نور تغییر کړي دا ډول نه غواړو. بیا سیو
دا پېښور پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي پخوانی استاد ډاکټر شاهجان چې د ځوانانو د سولې په فیسټیوال کې د روزونکې دنده درلوده وایي ډېر ځوانان په دې باور دي چې سوله د حکومتونو کار دی ځکه دوی پکې چپه خوله دي. خو هغه وایي ځوانان کولای شي په دې برخه کې ډېر ګټور رول ولوبوي.
اکثر دا پوښتنه ځوانان مانه کوي چې حکومتونه نه غواړي. نو ماته خندا راشي. زه ورته وایم چې تاسو په ذهن کې دا شی ولې نه راځي چې کله اولوسونه را پاسی او اولوسونه یو بدلون غواړي نو دغه مخه ته د دنیا یو حکومت هم نشي راتله. دا په دې خبره تاسو ولې نه قانع کیږئ ولې پې نه پوهیږئ. خدای دې وکړي چې دای په دې قانع شي حکومتونو په زړونو کې خیره ده. نو دای ته هماغه سوزونه بیا بیا خودلې کیږي کله چې دا ځوانان راشي په خپل سترګو وګوري د دې ځای حال ته لاړ شي دغه نو وای وای دا څه دي دا خو زموږ خپل خلق دي. څنګه چې زموږ فکر کوو څنګه چې زموږ خبرې دي څنګه چې زموږ سوچ دی څنګه چې زموږ جامه ده څنګه چې زموږ خوراک دی څنګه چې زموږ دین دی هر شي کې چې ګورې هغه یو دی. نو دی تر څو چې انسان په یو شي قانع شوی نه هغه به همدغه شانې غلط فهمانو کی. نو دی کې د دوی په خپلو سترګو چې دا هر څه وویني نو دوی په دې قانع شي. دا تغییر چې راځي بدلون چې راځي دا داسې نه ده چې پتا ته به راغه او ته به درنه لاړه ته پې پوه شوې. دا ډېر رو رو راځي.
د باچا خان مولادات په نظر په افغانستان کې روانه جګړه د ځوانانو په هڅو سره ختمېدلی شي. نوموړی له ځوانانو غواړي چې د خپل وس مطابق د سولې لپاره کار وکړي.
زه داسې فکر کوم موږ ضرورت لرو دا کار که نه نوسي که ډېر وخت وروسته وسي. موږ ضرورت لرو چې په ټول وطن کې هر هغه سړی چې له جنګه په تکلیف هغه را ولاړ سي نور دا غږ وکړي په تظاهراتو باندې په خپل سیمه کې راپور دسي پرې بینر باندې ولیکي چې وروره زه د جنګ نور سړی یم جنګ نه غواړم او د دې مخالفت موږ ته هیڅوک هم نه کوي. یو عملي کار وکړي مثلا سړک ته راووځه خیمه ووهه مزاحمه وکړه. دا جنګ یوازې یوازې په مزاحمت له منځه وځي. د جنګ په سیمه کې مزاحمت وکړه هلته لاریون وکړه سیمه کې خلک ذهنیت جوړ کړي ضرورت کنه نه سل کال وروسته خو دا خلک سول کې بلاخره خو به کې نو چې کې مش به په دغه د دوی په تشدد کې څونه شد دي فکر جنگی دی په دغه کې خپلش کمواله مش راوستلې.
دا چې د سولې په برخه کې د ځوانانو هڅې څومره اغیزمنې تمامېدای شي او هغه ځوانان چې په دې برخه کې کار کوي کوم مسایلو ته باید پام وکړي په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د سیاسي مسایلو له کارپو مشتاق رحیم سره مرکه کړې ده چې تاسې اوریدو ته را بولم.
په دې ورستیو کې د ځوانانو ځینې حرکتونه، کانفرانسونه او غونډې د سولې په برخه کې کیږي. یو باور خدا هم دی چې سوله یو لویه کیسه ده، یعنی هغه نړیوال قدرتونه او حکومتونه چې په دغه سیمه په مسایلو کې ښکیل دي یوازې هغوی کولای شي چې سوله راولي. دغه نړیوال قوتونه دي که سیمه ییز قوتونه دي او که هیواد دننه هغه کم سیاسیون دي، دوی خو هم یو تګلار او یو پالیسي خپلې د سولې لپاره. په دغه تګلار باندې اغیز درلودل دغه سیاسیون دي ته اړوستل چې هغه لارې چارې، هغه تګلارې خپلې کې چې مؤثره دي، هغه تګلارې چې دا ولسونه غواړي، د دې ټولنې ځوانان غواړي، خصوصا د داسې ټولنې چې د نیم څخه زیات وګړي ځوانان دي، دغه ټولنو کې د ځوانانو حرکتونه کولای شي چې د نړیوالو، سیمه ییزو او هیواد دننه د سولې اړوند لوبغاړو باندې مثبت اغیز واچوي او دوی دې ته اړ باسي چې هغه تګلارې خپلې کې چې مؤثره، پایداره او اوږدمهاله او رښتونې سولې ته زمینه مساعده کړي، نه دا چې یو سیاسي جوړجاړی وي د سیاسي قدرت لاسته راوړلو لپاره.
له یو شمېر ځوانانو سره چې موږ وغږېدلو د هغوی خبره بیا دا وه چې د سولې په برخه کې دغه هڅې چې تر اوسه پورې ترسره شوې ډېره محسوسه نتیجه نه درلودله. ستاسو په نظر ستونزه چیرته وه؟
زه فکر کوم چې محسوس اغیز درلود. تاسو وګورئ چې 2010 کال را په دې خوا د سولې اړوند دغه کم حرکتونه چې شوي دي همدا لامل دی چې نن په جرات سره ټول اړخونه د سولې خبرې کوي. که هغه اړخونه چې په جګړه کې ښکیل دي حتی هغوی د سولې خبره کوي، نو راځي ډېر مایوس او نه اوسېږو. هو دا چې د افغانستان جګړه ښکیل اړخونه پکې بیخي ډېر دي، افغانستان جګړه ډېره پیچلې ده، ډېره اوږده مخینه لري. دغه حرکتونه شاید دومره زر اغیز ونه لري، دومره ژور اغیز ونه لري څومره چې خلک توقع لري، لیکن هغه طبیعي لري او تبان لري او درلودلی دی.
وروستۍ پوښتنه دا چې ځوانان په دې برخه کې څه کولی شي؟ هغه ځوانان مثال په کلیو کې دي، په ښارونو کې دي، په دې خاطر چې دوی وکولی شي یو ګټور کار د سولې د راتګ په برخه کې وکړي، نو څه کولی شي؟
ډېر کار کولی شي. لومړی کار چې دوی کولی شي هغه دا دی چې په ټولنه کې د سولې د کلتور یا د سولېز کلتور د رواجولو لپاره کار وکړي. هغه دا چې د تاوتریخوالي ضد عامه پوهاوی زیات کړي، د زور زیاتی په ځای د خبرو اترو، مباحثې او د منطق د رواجولو لپاره کار وکړي. د دې ترڅنګ ځوانان شبکې جوړېږي، لاسونه سره ورکړي او په ګډه باندې سره کینی او دغه اوسنی ناورین څخه د وتلو لپاره مشورې وکړي، نظریات سره راټول کړي، بیا دغه خپل شبکې سره لا وغځي او دغه خپل نظریات او مشورې هغه سیاسيونو ته چې د پالیسی په کچه، په ستراتیژیک کچه باندې پریکړه کوي هغوی ته ورسي، هغوی دې ته اړ باسي. دریم قدم دا چې د جګړې کم لاټړي شي، د هغه په ضد باندې عامه ذهنیت جوړ کړي ترڅو هغوی اړ باسي چې هغوی د جګړې څخه منی او د سولې خواته راوګرځي. د دې ترڅنګ زه فکر کوم چې د ټولنیزو جوړښتونو د بیا رغونې لپاره د ولسونو ترمنځ چې کومه کرکه پیدا شوې ده هغه له منځه وړلو لپاره ناستې جوړې کړي، مباحثې جوړې کړي، جرګې جوړې کړي. د دې لپاره زه فکر کوم افغاني ټولنه را روان 15 کال ډېر جدي کار ته ضرورت لري چې دلته د سولې فرهنګ موږ ترویج کړو، دلته مات ټولنیز جوړښتونه بیرته سره کوشیر کړو، بیرته را جوړ کړو، او په دې برخه کې د ځوانانو ونډه ډېره مهمه ده.
درنو اوریدونکو، د تاندې څنګه خبرونه د پای شي بي دي. تربیه مو په پاک الله سپارم.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري.
حقیقت صدای
د ازادي رادیو د حقیقت صدای د خبرونه درنو اوریدونکو نه هیله او سلامونه. په دې بحث کې را سره د نیمروز خاغلی والی ډاکټر سید ولی سلطان دی، او له خاغلی سلطان سره به په دې اړه مرکه وکړو چې په نیمروز کې څه مشکلات دي، څه پرمختګونه شوي دي، په ځنګړ ډول امنیتي وضع او د نیمروز حکومتي خدمات څنګه دي. زه نسیم شفق يم. ډیر مننه کور بدن جناب سلطان صاحب، کراتو وایست اول په نیمروز کې امنیتي وضع څنګه ده؟
ډیر ښه شفق صاحب، نیمروز امنیت د ډاډ وړ ده، دا شهر د کاروبار خار ده. په لرو پرتو ولسوالیو کې لکه د خاشرود دلارام کې کله ناکله د لارې په وګدو کې راوځي ځنه ګروپونه، خو ظاهرا ځان طالبان بولي، ولی موږ هغه د غلو په نوم پیژنو. موټر ته وړاندې کیږي او ځنه خازي کوي، هغه چې موږ ورورسیږو بیا تختې دی قصای نه. یا کله ناکله د سپی خشي د زمونږ د شپک سره شپک مسیر ورته وای، د زرنج دلارام سړک ده، په دا کې کله کله په پوسټو باندې برید وکي، بیا چې زموږ کوای ورورسیږي هغه ځای خوشی کوي. اما په مجموع کې د نیمروز ولایت امنیت د ډاډ وړ ده، خو زنه جنایی پیخی کله نا کله کیږي غسر مونږ همیشه په مبارزه کې.
بله سلطان صاحب، نیمروز اوس له هغه ولایتونو څخه پیژندل کیږي چې هلته راکړه ورکړه ډیره شوې ده، تجارتي تقریبا تجارتي بندر بڼه نیولې، ځکه چې چابهار ته راکړه ورکړه له نیمروز د ولایت لارې کیږي. اول درته وایم چې له چابهار سره راکړه ورکړه په کومه سطح ده د نیمروز یا د زرنج لارې؟
تاسو به بهتر معلومه چې پروسه کال اولین کاروان دی موټرو د جمهور رئیس لخوا د پټي په پریکول سره حرکت وکړلو، چې پاکي د ایران سفیرمو د ایران د اسلامي جمهوریت او د هندستان سفیر او ځن خارجي میلمانم راغلی، دا مسیر پایل شو. خپل ایرانیان هم د تډیر لیواله دي، ځکه ایرانیان هم فقط دغه یو مسیر لري چې زموږ سره راکړه ورکړه کوي او دغه د تعزیراتونو معاف دي په دغه قسمت کې. زه خپل لاړم چا بهر تال ډېر تاسیسات جوړ شوی دي، ګمرکي او ایران ډېر مصرف کړی ده، زمونږ افغانانو هلته سرمایه گذاري کړې دي، فابریکې جوړې کړې دي، انګرونه جوړ کړي دي، شرکتونه ځمکې اخیستې دي. همدا قسم د هندوستان مونږ اوس دغه لار پرانستې ده، د هغه ځاینه ځنه قطارونه راځي دي هندوستان د کشتۍ په واسطه چې جنوب هغه ته مرکزي آسیا ته ځي، دغه زمونږ د لارې تګ راتګ کوي، زمونږ تجارت د هغه ځاینه مال رسوي. تر هرې بړې لارې دغه ام لنډه ده، امی د حزینه مصارف ډیر کم را
تجارتي راکړه ورکړه کوم حد کې څومره ده؟
ډیر وړه ده، هغه حدود هغه نشم درته بیانول، ځکه ما سره اوس دلته ارقام نشته. یعنی موږ په منظم ډول تقریبا د ورځې په حد اقل 250 بار موټر په دغه مسیر باندې تګ راتګ کوي.
ډیر به واردات له صادراتونه
نه صادرات موږ لرو، صادرات ایران ته نه لرو، صادرات عربي مالکو ته لرو، د چابهار د لارې نه د صدراتم لرو. ولې په ای زمان کې مونږ ترانزیټي مالونه هم د بندر عباس د لارې او د چابهار د لارې په دغه لار راځي؟
صادرات کوم تر ډیره څه دي چې د بندر لارې
خو د غلارې مونږ معمولا تیګي لګو، تیګي ډیر دي، د زړه پوستکی دي، د زړه تازه میوه دي. مثلا ان دوانه مونږ سکل ډیر دي چابهار د لارې ولې غلې عربي مالکو ته نو د سپ خاص غرش مه ډول شنو ساقلم دي.
خغل سلطان، اوایت د زرنج د ګمرک نه په میشتنۍ ډول یا د کال په اندازه باندې څه اندازه باندې ده؟
تیر کال مونږ یو لس نیم میلیارډ افغانۍ د دولت خزانه ته اوایت ورکړیو، سکل دا مونږ ته لوړ کړی دي. پروسه کال هم 14 میلیارډ وو، مونږ 12 میلیارډ وو، مونږ ټول عملی نکړای شو، او سکل مونږ ټارګټ تقریبا 15 میلیارډ افغانۍ ده. په 15 میلیارډو کې اوس مونږ د شپږو میاشتو مقایسه مو چې وکړله، د تیر کال نه 130 میلیونه غلرو افزایش لرو. خواله پکراغله رادیو. او بل طرف الته مونږ یو سیستم لرو، مرکزی سیستم د سکوډا په نوم د وزارت مالی، مستقیما اوایت د سیستم دلاره داخلي بانک ته او زی مرکزی حکومت ته.
یو بل مشکل هغه د چیزینی سوداګر هغه دی، هغه د چ ایران د امریکا له خوا تر تحریم لاندې دی، او د پیسو ارزښت چې تومن دی هغه ډیر ټیټ شوی دی. د په داسې حال کې چې په زرنج کې هم زین تجار او زین خلک راکړه ورکړه په تومن باندې کوي، هغه ته څومره زیان رسیدل؟
ډیر زیان رسیدل. دا زنو سرحدي ولایتونو کې متاسفانه دا ستونزه شته. زنو وای چې موږ کلکه په ضد مبارزه وکړه، او دوه ورځې وشي درې ورځې بیرته چلن ته ولوي. دا زیات په دا پورې مړل لري چې موږ په سرحدي ولایتو کې زیاده وابستګي په همسایه هیوادونو پورې ده. دا په اقتصادي لحاظ مثلا دوی ته چې ورځي دوی پیسې به وړاندې کوي، که په پاکستان کې سودا اخلي په پاکستانی کلدارو به اخلي، او دلته د پیسو نه او سند د خلک جرأت نشي کولای چې پیسې دستي بدل کړي په افغانۍ باندې داریږي. ولې په دې کې مزه خساره وکړله؟ ځکه په نیمروز کې ډیرو خلکو ځان سره تومان لرلو، تومان چې بی ارزښ شول او پیسې دوی ته ورپاتې شولې.
نو دا خساره په کوم حد کې ده؟
یاره خساره ډیره ده، شخصي خلکو ته خساره بي زیاته ده. اوس هم سره د جمهور توج دا پیسې ثبات نه لري، په دا باندې کاروبار مکوي، اما کوي متاسفانه، ځکه بیا چې ایران ته زیات دستي ورزي بانک ته بیا تومان اخلي بیا زی.
د چابهار بندر له فعالیدو سره اوس تاسو په زرنج کې په خاص ډول څه تغیرات ویني؟
دغه تغیرات چې په نیمروز ولایت کې لیدل کیږي، مونږ دې ته اړ کړلو چې د سره کتن وکړو په نیمروز په زرنج خار باندې. سره کتن دا چې جلالت مآب جمهور رئیس وویل چې مونږ بدلته دی وچه لوی بندر جوړ کړو، ډیر مدرن، هغه بنادر چې په بارونو کې جوړیږي، د بارونو په سندو کې، یعنی په ټول امکاناتو چې مجهز بندر جوړو. دا بندر تقریبا شاوخوا 5000 نفرو ته د کار زمینه مساعده وي، او دلته د سرمایه جذب اسانګي کنه. اوس موږ ته تجارت مراجعه کړی ده، سرمایه گذاري لپاره فابریکې جوړوي، د میوه د بسته‌بندۍ لپاره، د پاکاروي لپاره، د نور لپاره، یې کوشش کوي چې هغه اقلام چې دی هغه خواته ولګي، دا ټول آماده کې په زرنج کې. بل فرصت دا شو چې موږ په دا باندې فکر وکړو چې خپل وایي میدان سنبال کړو. پټول تجهیزاتو چې د دېغه نه د هوایی پله پای ساته استفاده وکړو. بلې دا ده چې زرنج خر تقریبا مونږ اوس 8000 جربه زمکه، ما جناب رئیس ته وویل چې مونږ 8000 جربه زمکه یوازې د پارک صنعتي لپاره آماده کړی ده. یعنی دغه چابهار تاثیر د دا ترانزیټي مسیر کې واقع کېدل دي چې مونږ اړ کړلو چې سره ظلم مسایل ته مراجعه وکړو.
د دې کارګرانو تعدد اوس په زرنج کې څنګه دی؟ په مجموع کې په نیمروز کې په خاص ډول په زرنج کې
فوق العاده ازدحام زیات ده، او ټول کاروباری خلک دي د نور ولایتونو راغلي، زنه د نامنې دلار راغلي دي، او زنه راغلي چې واقعا هلته کاروبار وکي. ما کوشش کول چې خپل وطندار کې پیدا کوم، کې پیدا مې کړلو چې دې غلري خوص دم راغلي ودلته کار کولو. خلک ډیر دي، تعداد زیات ده، اوس د شهر نفوس ز فکر کوم د دروس لور لکونه وخت وي.
او اوس نو ستاسو خدمات او ته څنګه دی؟ هغه لازم خدمات چې په تجارتی برخه کې، په اقتصادي برخه کې تاجرانو ته، کارګرو ته، او په مجموع کې عام خلکو ته دغه حکومتي خدمات څومره ښه رسیدي؟
زه چې لاړم نیمروز ولایت ته، هلته د څښاک د اوبو ډیره جدي ستونزه موجوده وه. هغه شبکه چې دوی جوړه کړې وه، هغه شبکه په ټپه ولاړه وه، ځینو فسادونو، ځینو تخنیکي ناغړې له امله. وزه چتلم رئیس صاحب ما ته اشاره وکړه چې دغه مسله ته فکر وي. اوس مونږ خار ته اوبه رسو منظم د نلکې د لارې کورو ته دا یو وخت د شار پاکواله مونږ همیشه په نظر کې ده. سی خدمات ستونزې لرو چې د پزدرې صاحب جمهور سره په وغه کې د لمر
ستونزې په کوم حد کې دي؟
ستونزې په تیبل از دغه دي چې کلینیکونه مجهز نه دي، خزینه ډاکټر مخصوصا د نسایي ولادي برخه کې مونږ نه لرو. عاجل پیښې چې وشي، د ټکر د موټر شي، اورتوپیدی جنجال نه وي، یا مثلا قلبي حمله وي، مزری ته مجبوریږم چې دوی ته ورقه ولیکم او راسنه په استراري ډول ایران ته ولیکم.
ولې تاسو وزارت ساتامي سره دا مشکل نه دی حل کړی؟
خوب ساتامي سره مزو غږیدم، ساتامي هم امکانات ډیر محدود دي. التم دغه خدمات، د سی خدمات غوړاندې کوي، ام ار سی ای په نوم یو اداره ده، هغه وړاندې کوي چې خلک د خدماتونه خوشاله نه دي. او پرونه ما رئیس ته وایي چې په دې کې سره کتنه وشي، پرېږدئ د خدمات خپل وزارت ساتامي وړاندې کوي، ولی دقیقه او سنجیده شوه خدمات وړاندې کوي.
فساد په مجموع کې یو د پدیده ده په افغانستان کې عوام دي. په نیمروز کې د فساد موضوع څنګه ده؟ او د زورواکو د مداخله خبره،
زورواکو خوزنه پرېګده ما دغه مطمئن اوسه، هغه تاثیرات چې دوی تر پرونه پورې د خلکو په روان او په نفس باندې لرل، ان شاء الله دې نه ورسته نشي لرلې. زه ور سره خپل محاسبه لرم، دوی ته باید وایي او باید په دا باندې پوه شي چې حکومت کدی یو طرفه د خلکو ته د خدمت افتخار لري، د دې په څنګ کې د قانون د تنفیذ او د قهریه قوام ده کنه، بلان دې ته مجال نشته. او فساد شته، دا که څوک دې نه انکار وکړي چې فساد نشته، دا درسته خبره نه ده. اما مونږ ورسره مبارزه کړې ده. ما یو دیوی ادارې رئیس مې بالفعل په فساد ونیولو، پر رشوت باندې وسم په باندې خانه کې پروت ده، په ټولو هغه کې برخو کې کار پی کوو، د غلا، د فساد، د مخدره موادو، د انسان د قاچاق، په دا ټولو مواردو کې زه بندیان لرم او د محکمې په دایره شوې دي، فیصله شوې ده.
د پوهنې برخې ته څومره توجه سوې؟ څومره زده کوونکي لري او ښوونځي ټول پرانستي دي؟
ما به خیار زو کړل چې موږ فقط شپږ ښوونځي تړلې دي. و ښوونځي
ولې؟
زه وایم څلور ښوونځي د دغه جملې نه فقط د خطر تړل دي چې په غوږ د وچکالو د عمل هغه کلی خالی شوې دي، مکتب نشته. او درې ښوونځي کې په ناامنه ساحه کې واقع شوې دي، په هغه ساحه کې چې د طالبان نفوذ زیات
وي. هغه کومه ساحه ده؟
یو په چخانسور کې او دوه په هغه کې دي، په چاربرجک ولسوالۍ کې. هغه ساحه چې دا هغه ساحه کې مونږ غنه لرو، عسکري قواوې نه لرو.
وروسته پښتنه دا کوم چې زرنج تر اوسه پورې داسې ولایت پیژندل شوی چې پیشرفت نه دی کړی او شاید وروسته پاتې د چابهار له رونق سره به نیمروز صبح رونق پیدا کی.
ډیره ښه ده، رښتیا هم دغه خار ته، دغه ولایت ته هغه پاملرنه چې لازم او متاسفانه نه ده شوی، ورسته پاتې وو. ډیر دغه اقدامات چې روان دي، زه تاسو ته ډاډ درکوم، د نیمروز خلکو ته ډاډ ورکوم چې دغه ولایت به نه تنها په ځان باندې بسیا شي، بلکې ډیر عظیم سهم به د افغانستان په د ملي عاید او په تکمیلولو کې ایفاکی.
تیرا مننه ولی صاحب، کور مدان.
سلام علیکم.
موسیقی عاشقين.